شربت السلام علیکم او ستړي مشي د مشال ریډیو د ماسپخین دوه بجو په خبرونه کې درته زمليها امیرزاده هر کلی وایم. په خبرونه کې هفتوار پروګرام د مشال په نوم لرو چې پکې زستا سو د خطونو، ایمیلونو او د نورو پیغامونو جوابونه ورکړل شوي دي. د خبرونې په نیمایي برخه کې د مشال تر رڼا لاندې د بحث پروګرام هم لرو. خوول د دې سات تازه خبرونه زموږ د همکار احمد شاه اعظمي نورو.
لمړی دا مهم خبرونو سرټکی د بلوچستان حکومت د نارجسرسو افغان کډوالو پر ضد د کاروایی پیل کړي او یو نیم سل افغان کډوالو نیولې دي. هند په عربي سمندر کې د پاکستان لخوا چین ته د یو بندرګاه پر سپارلو اندېښنه ښودلې ده او د اسلامي هیوادونو د سازمان مشرانو د شام د جګړې ختمولو لپاره د خبرو اترو ژغ کړی دی. اوس بشپړ خبرونه. د بلوچستان حکومت تیر ورځ د نارجستر سو افغان کډوالو پر ضد د کاروایی پیلولو فیصله کړې او یو نیم سل افغان کډوالو نیولې دي. د بلوچستان د کورنی چارو سیکرټری اکبر حسین دورانی له مشال رادیو سره پرون په خبرو کې وویل چې دا ګام په صوبا کې د امنیت ساتلو او جرایمو د مخنیوي لپاره پورته کړی دی.
دا خلک چې بیرته راځي بارډر ډېر لوی دی، هغه کې په هر انچ باندې زموږ سړی په ډیوټي باندې نس لګاوی سو. که کریمینل اکټیویټیز کې انوالو وي د دې خلاف چې موږ پوره قانوني کاروایي هغه به موږ ریپورټ کوو او خلک چې دی هغه خپل رجسټریشن چې نه وکړي نو هغه الیګل مایګرنټ به وي.
بلی خواته افغان کډوالو د عمل نامناسب بلل یا وای چې پاکستانی حکومت د کډوالو د نیولو پر ځای باید هغوی ته وخت او اسناد ورکړي. د خیبر سرکاري چارواکي وایي تیر شپه د باړې شلوبر سیمې یو مشر د کرفیو د خلاف ورزي په ترڅ کې ووژل سو. بلخوا په تیرا کې پر یو کور د مارټر ګولې در پرېوتو په نتیجه کې یو تن وژل سوی او دوه نور ژوبل سوي دي. په باړې سیمه کې د تیر اوږدې مودې راهیسې د لشکر اسلام وسوالې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي او په زیاتره برخو کې کرفیو یا ګرځبندیز لګول سوی دي. هند په عربي سمندر کې چین ته د بندرګاه پر سپارلو اندېښنه ښودلې ده. د هند دفاع وزیر اے کے انټونی پرون په بنګلور ښار کې خبر اعلان کول چې د اسلام آباد لخوا تیر اونۍ د چین یو سرکاري کمپنۍ ته د گوادر بندرګاه د ورکولو فیصله د اندېښنې وړ خبره ده. چین په ژور اوبو کې پر دغه بندرګاه چې د نړۍ د تیلو وړلو لوی مرکز هرمز تنګي سره نږدې ده تر سل میلیون ډالرو زیاته سرمایه کاری کړې ده. چین او هند د تودو تجارتي اړیکو باوجود د روایتي حریفان دي. هند په سویلي ایشیا کې د چین پر نفوذ اندېښمن دي. چین په سریلانکا کې د بندرګاه لپاره فنډ ورکړی وو او بنگلاديش ته هم دغه شان وړاندیز کړی دی. خبرونه له مشال رادیو خبري. د افغانستان حکومت ویلي چې په کابل کې د افغانستان د ټرافیکو د ریاست په ورستي حمله کې د لاس لرلو په تور څلور تنه نیولې دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چا چې دغه حمله تنظیم کړې وه د کابل د پلچرخي په سیمه کې ونیول سو او له هغه څخه د ترلاسه سوو معلوماتو له مخې امنیتي ځواکونو د هغه درې نور همکاران هم د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې ونیول. د کابل په بریکوټ چوکي د ترافیکو په ریاست په حمله کې چې د جنوري په 28مه نیټه سوي وه درې تنه پکې وژل سوي او درلس نور ژوبل سوي ول. د اسلامي هیوادونو د سازمان او ایسی مشرانو د شام د جګړې ختمولو لپاره د خبرو اترو ژغ کړی دی. د 55 اسلامي هیوادونو د سازمان د مشرانو د ورځنۍ غونډه پرون د مصر په پلازمینه قاهره کې پیل شوه. د غونډې په ایجنډا کې مهم موضوعات شام او په مالی کې د اسلامي اورپک پر ضد جګړه ده. غونډې ته د وینا پر مهال د مصر ولسمشر محمد مرسي د شام پر واکمن رژیم ژغ وکړي چې له تاریخ څخه د زده کړه وکړي او خپلې ګټې دې تر ولې زیات مهم نه ګرځوي.
ان مصر حريصه اشد الحرص على انهاء
مصر ډیر زیات لیواله دی چې په شام کې بحران او دولت سوینه تویونه بند کړي. د شام واکمن حکومت له تاریخ څخه زده کړه وکړي. هغه خلک کله هم په واکه نه دی پاتې سوی چې خپلې ګټې تر ولس زیات مهمه ګرځولې دي.
وعلى النظام الحاكم في سوريا
د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد په قاهره کې خبري اعلان ته ویلي چې د شام د جګړې پوځي حل نسی کېدای او زیاته کړي چې شام د حکومت او مخالفینو ترمنځ د خبرو اترو پر لور پرمختګ نوموړی خوشبینه کړی دی. د سعودي ولایت شاهزاده سلمان غونډې په وینا کې د شام رژیم د دغه هیواد دولس پر وړاندې د ناوړه جرمونو لپاره تورن وباله. شام په ولسمشر زغونډه کې برخه نه اخلي ځکه چې د اسلامي هیوادونو سازمان د تیر کال په اگست میاشت کې دغه هیواد غړیتوب ختم کړی وو. په شام کې فعالین وایي چې د هیواد په پلازمینه دمشق کې پرون له هغې وروسته درنه جګړه پیل سوه کله چې یاغیانو د ولسمشر بشار الاسد د ځواکونو پر ضد عملیات پیل کړل. د دمشق له منځني او شاوخوا سیمو څخه پرون د درنې جګړې رپورټونه ورکړل شوي دي. د شام د بشري حقونو د څار لندن میاشتې اداره وایي په مشرقي ښار پالمیرا کې پر حکومتي ځواکونو برید شوی دی. دغه اداره زیاتوي د پوځي استخباراتي ادارې پر ودانۍ په دوه غبرګو ځانمرګو بریدونو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او 40 نور ژوبل شوي دي. ملګري ملتونه وایي د شام دوه کلنه جګړه کې تر اوسه 35,000 زیات کسان وژل شوي دي. په تیونس کې پرون د اپوزیشن د یو وتلي مشر تر وژنې وروسته د دغه هیواد وزیر اعظم اعلان کړی چې حکومت به مات کړي. وزیر اعظم حمیدی جبالی وایي د پوهانو یو نوی حکومت به جوړوي چې په هیواد کې ژر تر ژره د ټاکنو لپاره لار هواره کړي. په تونس کې خلکو پرون د اپوزیشن د یو کین اړخي مشر شکری بلید پر وژل کېدو احتجاج کړی. په تونس کې د 2011 کال تر انقلاب وروسته چې د زین العابدین واکمنۍ رانسکور کړې وه، نوی مشران د اقتصادي ستونزو او سیاسي عقیدو په اړه د احتجاجونو سره مخامخ دي. بلید د منځلار اسلام پالي واکمن ګوند اناهیده تنقید کوي، خو دغه ګوند په وژنې کې د لاس لرلو خبرې رد کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د فرانس ولسمشر د بلید وژنه غندلې ده. او د ایران ولسمشر محمود احمدینژاد پر مصر ژغ کړی چې له ایران سره ستراتیژیک اتحاد رامنځته کړي. احمدینژاد بهرني قوتونه تورن کړل چې د ده په وینا نه پرېږدي چې دغه دواړه هیوادونه سره نږدې سي. احمدینژاد دا څرګندونې پرون په قاهره کې وکړې. نوموړی د ایران لومړنی ولسمشر دی چې په څه باندې درې لسیزو کې له قاهرې نه لیدنه کوي. دواړه هیوادونه په 1990 کال کې په ایران کې تر اسلامي انقلاب وروسته چې کله مصر له اسرائیل سره د امن تړون لاسلیک کړ، دوړخیزه اړیکې پرې کړې. په قاهره کې دغه راز د ایران د بهرنیو چارو وزیر علی اکبر صالحی اعلان وکړ چې ایران به مصری سوداګرو او سیلګرو ته د ویزې محدودیتونه ختم کړي. د خبرونو پای.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد شاه اعظمی تاسو ته درورول. اوس وخت شوه د هفتوار پروګرام د مشال پنوم. په دې پروګرام کې زموږ همکار نجیب عامر تاسو د خطونو د ایمیلونو او د پیغامونو جوابونه ورکړي دي. راځي چې په ګډه ورته وکړو.
د مشال پنوم
د لیکونو بریښنالیکونو او ټلیفوني پیغامونو خبرونه
د مشال پنوم خبرونه کې درته هر کله وایو. د ټولې ونی په بهیر کې مشال رادیو ته دراغلو پیغامونو د ځوابونو سره حاضر یم. ستاسو پام دغه پیغامونو او دغه پیغامونو ځوابونو ته راګرځوم.
سلام علیکم نجیب احمد صاحب، تو پان سیلاب خبرې کوم د خساری لوګر کېونه. زه پیغام درې کډ کوم دي کې او شیر دما سره دا بس تاسو ته وایم. وای د خپل زړه غوخه خوړل زما عادت شول، په خپل حال پورې خندل زما عادت شول، محبت د آشنا داسې سودایي کړم، د خپل لاس ګټ شمارل زما عادت شول. اوس مې زړه کې کله سب اوس مې زړه کله صبرېږي بي دیدنه د یار کلي ته ورتلل زما عادت شول. نجیب احمد صاحب دا د ډالۍ فیصل خان او سلیم خان ته او عبدالرحیم ملنګ ته او شاید خوستوال ته دلته ما سره تر زمن دي سما سمندر او ورور مې د محمد نبی احمدزی او شمس دی وپا غم سلامونه ته وای ګلبدین احمدزی هم دا اوس دا د ډالۍ ته ته اخر کې یو ټپه دا وای ما ورته په زړه کې د مودو مینې ساتلې وای یار د ډیرو یارو زینې ملر کې پروښودم. بس دا د ډالۍ وی ته شخصي په مخه لیکل ډیره منم.
توپان سیلاب د خسري لوګر کېم ته غبل ورځ درغلم. هر ماشوم ته به مې کتل چې دا به توپان سیلاب وي، خو ته مې پیدا نه کړې. د ډیرو نه مې پوښتنه هم وکړه، خو خلکو ویل په دې نوم موږ خو څوک نه پیژنو. بیا مې ځان سره ویل کېدای شي توپان سیلاب به ستا اصلي نوم نه وي، تخلص به دې وي. څه فکر کوې دا کیسه به رښتیا وي؟
سلامنا نجیب امیر صاحب، زه عبدالله نظام خیل خبرې کوم له جنوبي پښتونخوانا. زه تا ته او تا ټول همکارانو سلامونه وړاندې کوم. یو شعر وړوکی شعر درته وړاندې کوم تاسو او ټولو اورېدونکو. داسې کلي کې مې کور دی چې را نه شي، داسې کلي کې مې کور دی چې را نه شي، محبت پکې پیغور دی چې را نه شي، نه یې کشر نه یې مشر معلومیږي، هر وګړی سرزور دی چې را نه شي. ګوره خیال کوه دوکه نه شي جانانه، لګې دلی په تا تور دی چې را نه شي. عبدالله نظام خیر لیتال توجه ډېره مننه کوي. نجیب امیر صاحب
عبدالله نظام خیلا منستا سکلی تا ندرزم. ولې می ډاروي د طوفان سیلاب کلی ته چتلو نو څه ګټه مو کړه چې لاستا سو کلی ته درشم نه درزم نه برازی او ما خو نه نو پیژندې او اعتبار وکړه په خوده ولا ډیر می یاد دي
السلام علیکم عامر سید صاحب او د مشارې د ټول امکاران او ګلونو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه چې ویو ټاپه ده وای د ګلونو نه زمینی او په بارا ماجر د څه خوړلې دینا او مې چې یو ککړې غاړه درته وایم وای چې راو چې لکور په لونی شي نشي زما د لور په لونی شي او یو رکشینې بیا رئیس په غم راشي راشي سور کمی په غم راشي مخ را کوش کچیرې دې تر شا زهیر زونه پریږدي او امیر صاحب بارام خان یم چشمه نه خبر کوم او سلامونه ویم روزی محمد تا دل حسین توری تا نصرالدین تا کراچی کې کدلی خان زدران تا او رڼا محبت خور تا او دما سره ملګری د ایوب خان دوتانه یغه ډیر ډیر سلامونه درته وای د پیغام د نشر په اله السلام علیکم خدا پامان
بارام خان بارام ماجر بس خوړلې وی خوراشن به خوړلې وینو بارام خان خو ستوتی نه ده چې چوری بخوري سو نه ده چې گازرې بخوري او چرګ نه ده چې دانه بخوري
السلام علیکم نجیب عامر صاحب تاسو ته تاسو ټول ټیم ته زه هر کله وایم زه سید رحیم د زله هنګو کچه په خینه تاسو سره دا پیغام درلېګم او هیله کوم دا پیغام به زمان نشر شي نجیب عامر صاحب تاسو ته تطور علیکم وای وړه جیلې ډولې تخیزي وړه جیلې ډولې تخیزي رسول الله امت ټول په جنا کنه نجیب عامر صاحب ما سره ته ترور دی هم هغه هم تاسو ته سلامونه وای سید جان در سره علی جان در سره دوا تاسو سپیشل سپیشل سلامونه وای او هیله کوم پیغام به زما نشر شي او زه به ډیر خوشاله کوم چې پیغام به نشر شي ډیر مننه هیله کوم پیغام به نشر شي
سید رحیم مڼن وړ جنې ولې ډولې ته خيږي ډولې ته خو ناویانې خيږي وړې جنې کوي خو ګډېګانې لوبوي سلمى شاینم چې وړه و نو ویل به اوس هم لمر په غرغره وي او هم زولي را سره وي ما ګډیانې لوبولې زه هم هغه سي وړوي
السلام علیکم زپل وشل ټانک نه خبرې کوم نجیب عامر تاسو ته ډیر ډیر سلامونه وایم زه تاسو یو غان وایم زما دا خبر یاد وای وې دیو په ژوند یار نه خلم لا سن وای دیو په ژوند یار نه و پټالی پوندی وا د وکړ وای وې دی وا دی را دین کر جواب نه وای دی دی وا دی و دمرا یری گرا نولی وی وی تعلیم کسو چل دی چستا دو ککو موائی تعلیم کسو چل دی دزولنو کی بندی باندے دیر می دی دن گران دے مانا سیلی دلے تیر تینا دانے درزو ما تر پسی وران دے دیر زم ارمان دے ساد مخدی دن مجمع میر شاید تا تا دیر سلامو نوائن دا ما پیغام خام خانا شرکا دا تا ما تا ما پیغام دن شرکلا و اسمی صاحب فرمایش کرا کرا لائر گانا می تبتو ہوئی لوا سلام تا اترام دا پیغام می خام خا تیارت سورا جی نشت
دا ٹانک پلوشی یار دا خو گانا نوا حسی دی وی وی کول دا سی وی وی خو زه هم کولای شم ستا پیغام می نشر کو اوس نو د خوشالۍ نه بیا سندره وای هماغه د وی وی سندره
السلام علیکم د تل رحمت شاه باندې نزه رحمان یزید مشال د یو ټولو کارکونکو او اوریدونکو خاص کرلر او برپښتو تاګرډو لکم سلامونه انی کیلی او احترامات تقدیموم لما سره ملګری دی هر یو لکه زکیم خان یزید ولایت خان یزید او خان یزید زمون سلامونه دی په دوبه کې سلطان ملنګ او عبدالرحیم ملنګ ته او په سعودي عرب کې دی حاجی داود خان او وجان ته ورسیږي زما سره یو شعر د خدای دی چې ستاسو د خوښي وړ وګرځي تکه مازیګر لکور اروته دا شیخ کار دی لکه افسر لکور اروته موبایل دی لګولایو هیډفون دی هم په واکیو خاص لکا ڈاکٹر لکورر ہوتے ما چراغ در وکو چی پلانکای گوڑم ما چراغ وکو چی پلانکای گوڑم لنی در نخشو لکا نر لکورر ہوتے ټول رقیبان ناس دی دروازے تاو ټول رقیبان ناس دی دروازے تاو تچی پچکر لکورر ہوتے زنی ازای بسو کم استڑی شم زنی ازای بسو کم استڑی شم تم پچل ول لکورر ہوتے زنی ازای بسو کم استڑی شم تم پچل ہنر لکورر ہوتے او پخکاری کے دی محمد نبی احمد زیتا او توپان سلا پلی زما سلامون اورکی
رحمان نیازی سے موبائل دے لگولے و ہیڈ فون دے ہم پا غوکی و خاص لکا ڈاکٹر لکو رو واتی خیستہ شیرو زواب ہم وارا وی چیغی و سوری دے جوڑی کڑی وی سم لکا ٹیکٹر لکو رو واتی
السلام علیکم نجیب امیر صاحب نیک ہیلی او سلامونه مقبول او منظور کا غلام نبی خان دریم د پلانی نه خبرې کوم ملګری در سره د تر زامن دی نجیب خان او نور خان هم تاسو ته سلامونه وای او یو ته پدر ته یا ما وای د غم دنیا د غم ژوند د پوخ ملل مونږ چې لا یار جدا یم نجیب امیر صاحب او څو ملګری ته سلامونه وایم لکه بارام خان ته او بادر غم زده ته او فضل حق دوتانی دا محمد علم دوتانی دا ډیر ډیر سلامونه وای نجیب امیر صاحب ځوان به خبروانو ته کوشش کوم خو ما ټلیفون نه ملاوی په افغانستان او پاکستان کې د دا پیغام خامہ خاله د نظر کې دا مې ولا نه ځل دی څو پیغامونه مې ترې کړی ترې شو انا و نشر شي نجیب امیر صاحب الله عز وجل به سپارم په مخه دې زیړي ګولونه
دا یو تخلص تندر پاتې او غام تا کې خود ما ته ولې دا سخکاری لکه تا چې आवाज بدل کړی وي پته نشته ولې دی غک بیخی د چشمه د بارم خان دو تنی غوندې ده مونږ سره خو به ګوته نک
السلام علیکم زه د شمالي وزیرستان نه تیس رزي د مشال رادیو کلاین باندې يم نجیب امیر صاحب تا ته او د مشال رادیو ټولو کارکونکو ته ډلے ډلے سلامونه وړاندې کوم زه یو شعر وایم چې نری وحی مرحان زما په قبر بیا دې نه جړی جنان زما په قبر بلبلان چې پرې د هم سندره وای سه جد د افغان زما په قبر زه کی سر یو کول کړم د لحت رو پیرو ته خوشاله ګیره کی باندې زما په قبر نجیب امیر صاحب د ما طرف نه نور شاهدین ته
قیصر عزیزه بس چې مړ شوې نو پړ شوې په مړو پسې خلک خامخا خپه کیږي هغه که رقیب هم وي عمر دراز مروت وي رقیب که هر څه دی خدا به یې منی عمر دراز مروته د یار د سترګو انتخاب ښه په ځای کړی دی
السلام علیکم نجیب امیر صاحب تاسو ته شکر کوم چې تاسو غول غول اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم فضل سلامه زما ورونه چې په سپینډل لیول کلی کې بخت الله گوهر الله عبدالخلیم زین الله هغه ته ډېر ډېر سلامونه دلای کوم په کولین کې زما تر زوی د ظاهر شاه لګنوال ته ډېر ډېر سلامونه وایم فضل سلامه په زه یو شعر درته دلای کوم ګرانه وای چې اوخ کې د گریوان په کور متلې شوې چغې د اسمان په کور متلې شوې تا خو راته وې چې د ستا ژوند به وم ستا هغه کیسې خو اوس بدلې شوې ما صدا خو مینه پېژنده هم نه ستا مستې نخرې مې لارښوونې شوې کله چې رضا وې یاره هېڅ نه وو اوس دې هغه لارې غني غني شوې ته چې د وفا مینه دروغ ګڼې ستا د عقیدې کیسې شکمنې شوې وسلام نجیب امیر صاحب ښه وخت ولرئ
گران اوریدون کیا بس هر سړی بدلیږي نو کستا جانان بدل شو نو څه چلو شو خپه کیږه ما خدای به خیر کړي هارون بچا هم کلونه په خوا ویلی او خلک بدل شول که بدل شول وختونه جنکه ناراضی ګدرته
السلام علیکم زه اجمل د افغانستان نه کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ د شکور د کلي څخه تاسو مشال اډیو ته پیغام پرېږدم زما هیله کوم چې زما پیغام نشر کړئ زما دا سندره وایي چې په ځان مینې په مانې یاري په داسې مینونه کېږي مینه ولې زړه زرې زرې کړې اله نارې کړې چې مین در باندې لیلا هر سړی مین دی بخ د هغو دی چې لیلا پرې شي مینه په جګو غرو به سره خیږو لیلا په جګو غرو کرلی دي ګلونه هیله کوم چې زما پیغام د راتلونکي شنبې په ورځ نشر کړي. اجمل د افغانستان نه کاپیسا ولایت د شکور د کلي. وسلام.
د کاپیسا اجمل بس سړی چې اول په ځان مین شي نو بیا په بل مینېږي. دیگه اول خپل گرم شي بیا شوروا گرموي، یخچال یا فریج اول ځان یخ کړي بیا وب یخوي. همدا سنه ده. د مشال پنو خبرونه کې د خپلو پیغامونو جواب اوري کوربه موزه نجيبه مریم.
زمینه خبر کوم پښاونه مې سويت انکل نه جوه مې سپ تاسو څنګه خې ټیک ټاک زه ما په لږ ځل تاسو سره خبر کوم ډیر زیاته خوشاله مو او تاسو ته ټول ټیم ته ټول او دونکو سلام کوم او مثلا امي دا غم تاسو سپیشل سلام کوي او هم دې تمہاره پروګرام بہت شوق سے سنتا ہو اور تمہاره پروګرام بہت اچھی ہے ہماری بہت پسند ہے او سے ته پته مو ټول مسافرونو ته اداره کوم او مسافر خوړلې یار قربان قربان دې د خیرنو جام شمه او مسافر مو نه خوانده د ګورمېمن انتظار ورته کنه اور بخیر کې سلام ورته ټول وینم سلام کوم ټینک ویری مچ بای بای.
د پېښور نه مینی وریری د خپل اکا سلامونه قبول کا او درته وایې چې په اردو ولې خبرې کې یې کیا بات ہے زما پروګرام تا ته ولې پسند ہے لویا شي.
السلام علیکم جی ماما میں غور و فکر میں یو سو کاکنی دتے ما زما ماما دین لا اختیار ریز زبیر کم در پدر یا ته سی حال نکیرا کر کراحت وی ک زندان قبل اون جوړ جانا یستا پر سر زہیل سوم زکا هر گای د تر گو نجیبا میرا رو رسما تے رامون نن نش خیر دا سو جان.
د یخ زیارت نور محمد گرم گرم سلامونه در او رسیدل ستا پیغامونه زکه نن نشروم چې په ما یخنی راولي سم یخ پخ وی سړی وته لاس نشي وروړي.
محترم صاحب السلام علیکم د پښین سره شید په خنده د ما سره شایسته ملګری گلزار په جړه خبرې کوم مجد طرف نه د مشال ټول خوښتا کمپیرانو او ټول خوښتا ورېدونکو ته د مینی ډک سلامونه وړاندې کو. سجدی کزما زما هی دوی کاکړې دي کدې نشه ته وسپارلې نو به ډیر خوشاله سو ولې چې موږ د سې دوی درېش په بازو خپل مسافرې کراچي ښار ته نو چې په دې وطن کې واورو نو موږ ډیر خوشاله سو. وای ستا پر سر بس هم فانسي ستا پر سر بس هم فانسي کګې تر ډېر رسې دي نه خندل نګاې دي نه خندل نګاې دي تصویر د ګران دی هو پاوي خرشید په خندا قربان پر گلزار وسلام.
په خنده او په جړه ورونو د تخلصونو باندې مولګ لسره فکر وکړی نو ډیر بخوي دا د کاکړې منشر شوی نه پويګم چې په خپل کلی کې به یو کپ کراچي کې.
سلام علیکم عظیم امیر تا د ماشال رادیو ټول کارکاوونکو ته سلامونه دي. زه یو شعر درته وایم چې دا یو شعر ماته نشر کې ډېر استامانه وي چې پښتونه څه کورګای دوران شو پښتونه څه کور نه پښتونه څه آباد کور خو دوران شو د ستا د سترګو په اوښکه سترګې نه مړېږي او د خلکو سترګو د خندا نه ډکې دي نه ستا په جان کې ستړي شول پښتونه د ستا بچان په اوز ستړي شول پښتونه او د خلکو بچان په خندا خو نه مړېږي. او نجیب امیر او استاد مشال رادیو کارکونکو ته مې سلامونه دي په خیر کې دا ماته یو شعر بیا نشر کا مهرباني وکړه زه شمالي وزیرستان به ما داخله اوسېدین کا السلام علیکم.
د شمالي وزیرستان ګران اورورا مړه دا شیرونه خو داسې ګډ ورډ او مات ګډ ولوستل او سمې چغې دی ورسره وهلې بیا مې هم د تنه شر کړې اوس که هم نه خوشاله کې نو بس بیا دې پاک الله خوشاله کړه.
السلام
السلام علیکم عامر صاحب، تاسو او د مشال ټول ریډیو سټاف ته سلامونه وایم. او دا مهاله ده چې ټول به روغ او جوړ یې او خو په خو خوشحالتیا او بمبارې. عامر صاحب، ما درته پرون ورځ هغه د کوم شمېره چې درکړې وه، کاخان لالا میلمه کا شاعر دی، لکه شعرونه لیکي، تقریبا دوه کتابونه یې چاپ شوي دي. او ما هغه سره رابطه کړې ده، هغه چې بالکل زه ورسره حاضر یم دار. او یغه د سندره ویلې ده چې د کور مې بوله، هغه نغمې سندرې ویلې دي، برام جانې ویلې دي، او میلپتې ویلې. داسې ډېرو شاعرانو یې سندرې ویلې دي. عامر صاحب که در روانې سوار ته راولې، ډېره مننه به دي. او عامر صاحب، د تاسې یو خپرونه چې دا مشال په نوم، دا داسې ډوڼ لو غوندې ښکاري لکه ختموي، ختمېږي چې دا ختمه نه کوي. ولې چې باقاعده ده، تاسې دا یو خپرونه ده چې مونږ د زړه راز تاسې ته پکې ویلی شو. نورې خپرونه خو نشته چې متاسو لکه یوه خور چې ورکوه که نه، لکه ما هغې پیغام تاسو ریکارډ کړی. السلام علیکم.
بهرام خان، بس اکا خان هلال سره به زر اړیکه ونیسو. د کورمې ګل سندره خو یې سمه ډېره مونږه نشر کړې ده. مونږ د مشال په نوم خپرونه نه ختمو، خاطر مو جمع ساتي.
السلام علیکم، زه عمران خټک د شکردارې طبي سر کړي نه خبره کوم. درې ټپې به درته وایم. نجیب امیر صاحب نو باد کې سلامونه ولاړو. ما په مشال ریډیو سلام دا جانانا، یہ تو مجھا گران دا پوختن یہ راغ بنا جانانا، مجھا مشال رڑا تنا سیو جانانا، پر پاکستان کے بجلی نشت دا مینا جانانا.
نجیب امیر صاحب اس دیر میرے بنی چیرتا نشار یہ کین رو یو خاکل باشا خطاک دا سلامونا کون فرزنی پولتا تیرہ میرے بنی مخی دینا نشار کڑے خدا. السلام علیکم.
عمران خټکه، تور بارم خان، نواب ترس کې ویل شوی شعرونه دې ډیر خېستو. د لوډ شیډنګ حل خو مخه موندلې، بس مشال ځان ته بلوي.
سلامونه مې کابل کې شهید خان نیلی انکو والا يم د هنګو رستینا. څنګه زما خوږ نجیب امیر وروره، ټیک ټاک یې؟ چیرته ورک شوی؟ پروگرام ته خو نه راځي، خو خوبونه کې ډېر ګورم. نجیب امیر صاحب، زه یو سندره وایم دا خاطر به ریکور مې کې مدیحه ته ډلې کوم که ستاسو اجازت وي. ستایما زه ستایما، زه مین په تایما، ستایما زه ستایما، زه مین په تایما، نتیری گیجوان پما ستانا چی جدای ما، ستای ما زستای ما، زمین پتای ما.
شاید خانه، ته به غلط شوی. ته چه سوک په خوبونو کیوینی، هغه زه نه یم، هغه سیلاب مسعود ده. مشال درنو اوریدونکو، دا و د دې اونۍ هغه پیغامونه چې تاسو موږ ته رالیږلي وو. تر بلې اونۍ درنه اجازه غواړم. وختونه مو په خیر.
to
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ماسپخین 2:30 بجې شوې دي. لن خبرونه د احمد شاه زمينورو.
د بلوچستان حکومت تیر ورځ د خیر ريجستره افغان کډوالو پر ضد د کاروي پیلولو فیصله کړې او یم نیم سل افغان کډوال نیولې دي. د بلوچستان د کورنی چارو سیکرټری اکبر حسین دورانی له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې دا ګامې په صوبا کې د امنیت ساتلو او جرایمو د مخنیوي لپاره پورته کړې دي. د خیبر سرکاري چارواکي وایي تیر شپه د باډي شلوبر سیمې یو مشر د کرفیو د خلاف ورزي په ترڅ کې ووژل شو. بلخوا په تیرا کې پر یو کور د مارچر ګولې در پرېوتو په نتیجه کې یو تن وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي. هند په عربي سمندر کې د پاکستان لخوا چین ته د بندرګاه پر سپارلو اندېښنه شوډلې ده. د هند دفاع وزیر اے کی انټونی پرون په بنگلور شهر کې خبري اعلان تول چې د اسلام آباد لخوا تیرونی د چین یو سرکاري کمپنی ته د گوادر بندرګاه د ورکول فیصله د اندېښنې وړ خبره ده. د افغانستان حکومت ویل چې په کابل کې د افغانستان د ټرافیکو د ریاست په ورستي حمله کې د لاس لرلو په تور څلور تنه نیولې دي. د اسلامي هیوادونو د سازمان او ایسی مشرانو د شام د جګړې ختمولو لپاره د خبرو اترو ژغ کړی دی. د و 50 اسلامي هیوادونو د سازمان د مشرانو د ورځنی غونډې ته د وینا پر مهال د مصر ولسمشر محمد مرسی د شام پر واکمن رژیم ژغ وکړی چې د تاریخ څخه د زده کړه وکړي او خپلې ګټې د ترولو زیات مهمه نه ګرځوي. او په تیمنس کې پرند اپوزیشن د وټلی مشر تروژن ورسره دغه هیواد وزیر اعظم اعلان کړي چې حکومت به مات کړي. وزیر اعظم حامد دی جیبالی وای د پوهانو یو نوی حکومت په جوړوي چې په هیواد کې ژر تر ژره د ټاکنو لپاره لار هوار کړي.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې احمد شاه زمي وړاندې کول. اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام د مشال ترنا لاندې د بحث پروګرام. په نننی پروګرام کې په پدې موضوع خبرې واوري چې په پاکستان کې 50 عالمانو او مفتیانو خودکش حمله په اړه فتوا جاری کړې او حرام یې ګرځولې دي. د خبرونه کوربه دی زموږ همکار عبدالحی کاکړ. دا پروګرام په تکراری بڼه خبريږي. د مشال ترنا لاندې
د مشال ترانا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. لکه څنګه تاسو اوریدلی دي په پاکستان کې 50 دینی عالمانو ځانمرګي حملې یا خودکش حملې حرامي ګرځولې دي. د دوی تعلق له سنی اتحاد کونسل سره دی. تر دې لمخه هم د سعودي دینی عالم د دیوبند او داشان مولانا طاهر القادری چې په پاکستان کې د پاکستان یو وتلی دینی عالم دی او سیاستوال دی هغه هم 650 پانی یو فتوا د خودکش حملو په ضد باندې جاری کړی و. دلته دا پښتنه راپورته کیږي چې آیا دغه سی فتوا چې دی هغه څومره د جنگ په ډګر کې عملی بڼه لري، څه اثرات باندې غورځي، کنه دا فتواوی ورکړل سي او لاغه ورسته په دې باندې هیڅ د سیاسر نه پریوزي. نو په دې اړه به لمسره دینی عالمان او اسلامي سکالر وی په د پېښور پوهنتون ډاکټر او وایس چانسلر ډاکټر کبلایاز برا سر ملګری وی، مفتی اختر ورغزای چې یو دینی عالم دی دا، او د سیاسي چارو کارپو عزیز الله خان په لمسره د ټلیفون په لاین باندې وی. د دې ترڅنګ به په مشال ویب سټ باندې په فیسبوک باندې هم له تاسو ساسو نظر پښتل سوی دی او په دې اړه باندې هم دا وخت ډیرو زیاتو خلکو خپل خپل نظرونه راکړي دي. هغه هم په دې مینس مینس کې تاسو ته اورو، خو په سر کې به داسې لاړ شو. ډاکټر کبلایاس او تاسو ته ډاکټر صاحب هرکلی کوم. هلو ډاکټر صاحب.
هلو
ډاکټر صاحب، تاسو ښه راځي، تاسو ته هرکلی کوم.
ډیره مهرباني، ډیره مهرباني، مننه.
ډاکټر صاحب، تاسو بهرال پرځای د دې پر دې بحث وکړو چې دا حرام حلال دی کنه دی، ځکه چې اوس خو ډیرو دینی عالمانو او زیاتره دینی عالمان چې هغه له مصلحت څخه کار نه اخی پښکارا خبره په ډاګه کوي، نو هغه خو دغه ځانمرګي بریدونه حرام ګرځوي. په دې ستاسو په خیال باندې دا فتواوی چې ورکول کیږي دا خلمړی ځل نه دی، په 2015 کې هم ورکول شوی دی، نور د سعودي ځخه دا فتواوی راغلی دی. ستاسو په خیال باندې د دغه یعنی صرف دیو دینی حیثیت دی کنه د دې یو اثر هم وي؟
دماغ خپل خیال دا دی چې دا فتواوی خو ډیر وخت نه ورکیږي چې ځان مرګي بریدونه چې کوم دی دا حرام دی. او که په بل طرف وګورې نو چې دا کوم تنظیمات داسې دي چې هغوی دا یو د مسلح تشدد تحریک شروع کړی دی، نو د هغوی خپل تبلیغات هم دومره مضبوط دي چې هغوی د خودکش حملو ته ځانمرګي بریدونو ته واحد لار وایي د ازادۍ او د جهاد. نو هغه خلک چې هغوی چې برین واشنګ وشي هغه دومره مضبوط برین واشنګ وي چې د فتوو باوجود هغه خلک چې کوم دي په تعداد کې زیاتیږي او کمیږي نه.
خودلته ډاکټر صاحب سوال دا پیدا کیږي چې دغه چې کوم په تیر بیا طالبانو تحریک دی او دوی ځان ته طالبان وایي، یعنی تر اوسه پورې د علم طلب کوي، دوی هغه درجه ته هغه دینی علم پوره کړی هم نه دی، او بل طرف ته بیا مفتیان دي، دینی عالمان دي، سکالران دي چې هغه دغه علم پوره کړی دی، شل شل کاله پنځه ویس کاله تجربه ده، لوی لوی حیثیتونه دي، علمي پوهه زیاته ده، نو د چا خبره ته ډیر زیات اهمیت ورکول پکار دی د فتوا له لحاظ زخه؟
نو چې کومه د اعتدال خلق دی هغه د فتوا ته ډیر د احترام او د قدر په سترګه ګوري، او چې کوم هغه خلق دی چې هغه د دې قسم تحریکاتو نه متاثر دی، هغه د فتواوانو ته چې کوم فتوا ورکوي، د مفتیانو ته د امریکی ایجنټان وایي، دوی ته منافقان وایي او دوی ته په خنظر نه ګوري.
یعنی دا 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 خبره بیا آیا د منلو وړ ده کچ ک دوی دغه د خو یعنی یو خو ګوره یو خو ډاکټر صاحب تاسو خبر خپل یو اسلامي سکالر یاست، په دین باندې پوهیږي، په ټول دغه ویلې دی خپل مرته الکانو ته سبق ورشو دی، آیا یو چې دی هغه شرعي حیثیت دی له حدیثه ځا خبره کول، له قران ځا خبره کول، اجتهاد کول، علمی خبره کول، نو آیا یو علمی خبره په دې خبره باندې ته کندم کولای شي، لمن زوړلای شي چې نه دا د پلانکی ایجنټ دی، نو زه دغه نه منم، آیا د دې حیثیت ختمې شي لدی سره؟
نه، مونږ خدا وایو چې فرض کو اوس په سیناړای کې او بل خصوص په هند او پاک کې او په بنگلاديش کې ټول نه زیات غټ حیثیت علمی دی، د دارالعلوم دیوبند دی، نو د دارالعلوم دیوبند فتوا هم په دې حالت کې بالکل واضح ده، ځان مرګي بریدونه چې کوم دي د دې جواز نشته. بیا هم داسې د اظهر او د سعودي علما چې هغوی هم د قرآن او د حدیث په اساس باندې دا فتوا ورکړې ده، نو علمي لحاظ سره خو د دې فتوا ډېر اهمیت دی، او په کار دادي چې کوم دیندار طبقه ده هغې په دې کې یو رڼا او یو هدایت د دې د فتوا نه والي.
سمه ده ډاکټر صاحب، تاسو په لاین اوسئ. له موږ سره عزیز الله خان چې سیاسي چارو کارپوه دی، هغه سره د ټلیفون په لاین دی. عزیز الله خان تاسو هرکلی کوم. عزیز الله خان، چې تر دې له مخه له تاسو څخه پوښتنه وکړم، دلته په فیسبوک باندې هم موږ خلکو ته ویلي دي خپل نظرونه راکړي، دلته ځینو اوریدونکو نظرونه راکړي دي، لکه محمد اصغر کټوازی دی، هغه داسې د طنز په انداز کې وایي چې د دې فتوی وروسته نو تاسو اوس په خیر سوی چې دغه ځانمرګي حرام سو، یعنی دا یو طنز غوندې دی. خو حسیب الله ظهیر بیا وایي ځانمرګي بریدونه خو له مخکې حرام وو، ځکه دا اوس یو تجارت ګرځېدلی دی او ماشومان ورته خرڅېږي، او د استخباراتي یعنی جاسوسي ادارو لوبي دي په انسانانو باندې. آیا دغه علما تنها په پاکستان کې ځانمرګي حرام بللي که په نورو ملکو کې هم؟ بیا ارشد علی دی یو بل چې هغه وایي چې په اسلام کې خودکشي حرام ده، نو څنګه به هغه نن الله بخشي چې د ځان سره سره نور بې ګناه خلک هم وژلي وي. بهرحال راځو به مخکې هم نظرونه ستا. عزیز الله خان، تاسو سره تور سره ډاکټر صاحب خو بهرحال خبره وکړه، هغه وایي چې دا فتواوی له 2015 ځخه بیا وروسته بیا ډېرې فتواوی راغلي دي چې ځانمرګي بریدونه حرام ګرځوي. تاسو کله دا لیدلی دی چې په پاکستان کې چې کوم دا فعال مسلح وسلوال تنظیمونه دي، د دغو په صفونو کې آیا یا هلته چې کوم عام خلک اوسي د هغو پر ذهنو باندې دغه فتواوی اثر کوي چې بیا دغه هلکان یا دا ماشومان چې د خودکشو حملو د پاره بیا برتی کیږي دغه مخه ونیول سي؟
ګوره، دا فتوی جدید وسلوالو په ذهن باندې خو چا اثر ځکه نه چي چې هغه وسلوال ګروپان دي د ټوپک په زور باندې په خلکو باندې خپل خبره مني، هغه له فتوو سره او له قانون سره له آئین سره په دو چیزونو باندې څه کار نه لري. خو دا د چې دی ګوره، دا یو ډېر ښه قدم دی د فتوی ورکون، ولې چې حکم د مړه ملایان دي هغوی په معاشرې کې عزت تا په معاشرې کې یو اتارټي ګڼل سي، خاص کر په اسلام سره تړلې چې کومې خبرې دي،
نو آداد چې دوه فتوا ورکړل نو د عوامو په نظر کې د وسلوالو او د دوغو د ځانمرګي برودونو چې کومه یو ایمیج دی هغه خراب سي او دا رنګ دی وسلوالو ګروپان چې کومه د ماشومان برتی کوي په خپل صفونو کې هغه ځانمرګي برودونو ته تیاری نو عوامو کې چې کله شعور راي سي نو د دوه برتی با بند سي او د عوام یا مطلب د چا ورور زوی چې دا هغه دوه ګروپانو ته نور پرېږدي دا وسلوالو ګروپانو سره کچو کولاړه ناشته یې نو باندې پرېږدي نو اثر استه دی خو په معاشره باندې اثر دی پولیس باندې اثر دی د طالبانو یا د وسلوالو ګروپانو په ذهنو باندې چې اثر زما په خیال باندې ځکه نشته دی چې هغه دا سیزونه نه مني هغه په خپل چې د کوم ملایان دي هغه ته هم دمکۍ ورکړي او مخکې هم مطلب لیډرانو ته دمکۍ هم ورکړي دي او په هغو باندې حمله هم کړې دي خو دلته خبره ده لکه څنګه چې تاسو یو اوریدونکي په فیسبوک باندې وویل چې دا اقدام چې کوم دی فتوی والده دا خبره لکه په انګریزي ژبه ورته وایي ټو لیتل او ټو لیټ لکه مطلب ډیر کم کار وکړلای او ډیر لیټ وکړلای بل دا چې موږ ملایان دلته یو کنفیوژن پیدا کوي یا کنفیوژن دادا دو وایي چې په افغانستان کې چې کوم جانمرګي بریدونه کیږي هغه جهاد دی او په پاکستان کې چې کیږي هغه جهاد نه دی چې تر څو دو دا فرق ختم کړای نه وي او په صفا الفاظو کې دا خبره نه وی کړې چې ځانمرګ برید کا په افغانستان کې وی کا پاکستان کې وی کا ملیشیا کې وی کا د دنیا یو بل ملک کې وی دا ته هر څه ته غلط دي تر دوره پورې به زموږ د عوامو کنفیوژن ختم نه شي
سم ده عزیز الله خان تاسو ته بیا راسو ډاکټر صاحب تاسو عزیز الله خان مو اورې دي دلته یو اوریدون کې هم دا ویلو چې دا واجب په پاکستان کې حرام دي ک نه په نورو ملکونو کې هم عزیز الله خان هم دا نقطه راپورته کوي تاسو ته به سوال هم دغه کوم درنه خو دلته به د یو اوریدون بیا نظرونه سره شریک کما چې هغه وای لکه اوس مثال سید الله شعیب دی هغه دا وای دا خود سرګند خبره ده اسلام کې خودکشي حرام ده چا ویل دي چې جایز ده صفا خبره ده بهرحال دی وای دا حرام ده او بیا عبد الله پیکار بیا وای چې په طالبانو به هڅه ځان خراب کړي پام کوي هغه د حمله ته استشهادي عمل وای ډاکټر صاحب اول خدا وای چې دغه استشهادي عمل یا د حمله دغه د دې تشریح څه ده دا د څنګه ځانمرګي برید افیدایي
استشهادي نو دې دوی استشهاد وای کنه
دا
استشهاد د شهادت طلبه یو عمل دی نو اخره خبره ده چې ځانمرګي برید کوم د خودکشي زنه په دم چې به تاسو څنګه استشهاد وای استشهاد خدا دا چې ټکتا د دشمن باندې د دشمن نه د حمله کوي او دفاع کوي نو په حقیقت شهید شوی دا یو بل خبره ده او لکه خپل خودکشي کول نو زه نه پوهیږم چې به تب استشهاد ویل کېدل شي او کنه
یعنی ډاکټر صاحب غوا مطلب دا چې استشهادي په صورت کې به تاسو ویلای شي چې ته په جنگ کې سره ګیر او څوک تاولی یا ته څوک ول خو ځان الوزول سي دی هغه یعنی تاسو وایسته چې هغه په خودکشي کې چې په قران مجید کې هم دا است په صورت نساء کې هم دا راغلي دي کنه هم دغه چې دغه خودکشي چې دا هغه حرام ده تاسو ځانونه مو وژني
دا د دې چې دښمن در باندې حمله ورشي نو د هغه خلاف تشدد کوم دی د هغه لپاره هم او فقها او خپل شریعت کې دي او په یو شرط دا یې دي چې را د دې کامیابی امکان بسندې وي نو په دغه ډول کې کوم وګورو نو ښکاری دا چې کوم مصالح تحریکات دي د دې کو مونږ ته تاوان زیات راغې ګټه کمراله د دې پرچرتا عوامي انقلابي سیاسي او آئيني تحریکات هم چلےږي نو هغه وخت لږ زیات اخلي خو کامیابی اغوې بیا بیا مومي
یعنی تاسو هسته په وستم پیړی کې یو جمهوریت او یو پر امنه تحریک ته ضرورت زیات لري کنه
بالکل او زیات کامیابی اگر چې وخت لږ زیات وو
یعنی لکه موږ
کمي فواید ډېر
یعنی لکه ډاکټر صاحب موږ ګورو چې په مصر کې ډېر وخت واقعي خور اخوال مسلمانین سي دي کنا چې هغه د شرعي نظام خبره کوي ډېر وخت سیاسي جدوجہد درست اوس اقتدار تر رسیدلې ده یا بیا مطلب په ترکی کې هم داسې یو ځننه تحریک روان دي کوم هغه سیکولر دي په نورو ملکونو کې هم دي نو تاسو وایئ چې سیاسي جمهوریت او پر امن جدوجہد سي دي هغه زیات کامیاب او ډېر پاوي
من د پر ټولو نه خمې سال په جدید دور کې د ترکی له چې ترکی یو څنګه اندرونی اسلامي انقلاب راوست دا د مطالعه وړ دی کوم ځکه چې مسلح تحریکات چلیدلې دي کومه چرتا بیلنس شیټ جوړ کو نو توانی دی په کشمیر کې وګورو په فلسطین کې وګورو چې تر څو پورې آئینی و عوامي تحریک په فلسطین کې وو د فلسطین سوال چې کوم ډېر مضبوط و بین الاقوامي میدانونو کې د هغوی آواز ډېر مضبوط و اوس چې کله دا مسلح تشدد طرف ته راغلی دی نو مونږ ګورو چې فلسطینیان د دنیا په بین الاقوامي ورورولۍ کې خپل حمایت چلی هغه کمزوری کوي او مضبوطی نه همداسې د کشمیر مسله وګوري چې
صحیح ڈاکٹر صاحب تاسو ته براسو دلته بیا زما عزیز الله خان ته بار عزیز الله خان دلته یو خان احمد زئی په نامه باندې یو کس کل دی د امول ډاکټر صاحب سره با سم کو خبرال د نظر دی په کار دی چې هغه ځای کو اورگزی صاحب هم راغلی دی مفتی اختر اورگزی صاحب مفتی اختر اورگزی صاحب تاسو ته هرکلی کوم
ډیره مهرباني جی
خوشاله اوسئ تاسو ته بم راځم مفتی صاحب خودلته دا فیسبوک باندې اوریدونکو نظر دی پاتې اداغو نظر تم ځای ورکو هغه وای ځان وژنه په شریعت کې منه ده او د ټولو علماو ناروا عمل حتی قران هم ناروا وای ورته خود فدایي یا استشهادي حملو کې د مځکی او اسمان ته توپیر دی تاسو ګوري چې د امریکا او نور نړۍ په یو مجاهد پسې هلیکاپټر اسوي حتی د 500 لوی الوتکه استعمال کړي نو دا ټانکونه الوتکه میزایل او نور د رسنی وسلې په کوم کتاب کې روایه جایز دي بهرال داده د پښتنه دا ډاکټر صاحب سره موږ بحث کا واغه وې چې استشهادي حمله به ذاتي خود یعنی په دې کې یو کنفیوژن دی بیا نثار احمد احمدی دی هغه وای ځان وژنه یو انت په هنځي کړنه ده چې نه قران وای نه خدای او نه اسلامي روا بولی بیا بل یو دی محمد عارف یې کچيري حرام وي نو ریفرنس دی او کنوي حرام نو بیا هم ریفرنس پکار دی بهرال مفتی صاحب زبا اجلا خان ته ورسته زما تاسو یعنی د سره تو اس سی تاسو خپل یعنی ګوري لډیر وخت خپل مفتی استه د ټولي فتواوی بم تر نظر تیری سوی بیا تاسو هلته مو سی زیات ځانمرګي بریدونه په پاکستان په افغانستان او په دې کې ډیر دي تاسو آی د دې فتواو د جاری کېدو ورسته په دې ځانمرګي بریدونه کې کمای وی نه یا د خلکو په برتي کېدو کمای وی نه د دې اثرات تاسو چرته وی نه
بسم الله الرحمن الرحیم صورتحال دا دی چې په کمی معاشري کې د رائے ازادي حق شاته حاصل نه وي او په کمی معاشري کې چې د رښتیا ویلو سړی ته د ځان او د مال د نقصان په شکل کې قیمت ادا کول لازم وي نو په داسې معاشري کې رښتیا ویل په خپل د یو مجاهده کار وي د دې فتواجاتو د جریان نورستو او معاشري کې چې کوم یو ابهام موجود وو د دین اسلام د دې اڑختا د کاوشونو د تاریخ د تعلیماتو حواله سره نو هغه ابهام عقل لرونکو خلکو لپاره خو پاتې بهرحال نه دی شوی خو ضرور داسي اڑخو نشتا چې کوم خلک هغه د عقل او د شعور نه بے درک پاتې کړي شي یا په خاص پس منظر کې دا غوي تربیت وکړي شي ناوی د دې عمل ته د جواز ورکی د پاره خو ظاهر خبره ده یو جذباتي عنصر استعمالوي او زمونږ په معاشري کې جذباتي عنصر دا د مذهب دی چې مونږ کم او بیش 100% مسلمانان یو نو په دې کې چې کوم شی مونږ د خلکو استحصال کولی شو هغه د هغوی جذبه ده دا جذباتو په روس سره مونږ خپل مفادات ته رسیدلی شو نو دا یو داسي عمل روان دی زه خو نه ګمان کوم چې دینه مخکې هم په دې خبرې کې کوم چې مستند محققین علما کرام دي د دنیا د سیاست او معیشت او د مارکیټ نشیب و فراز باندې دا غوي نظر دی چې هغوی به دې خبرې ته شرطه روا ویلې وي خو بلکې د باز د نام نهاد زبو ته ملایان وایما دا غو فتوا چې تر لری لري پوری معتبر نه ده د هغوی رائے د هغوی خبره یا د هغوی عمل د محققین علما کرامو د فتواجات په مخ کې صحیح حیثیت نه لري او په خپل د قران مجید آیتونه د دین اسلام د اشاعت حواله سره ډیر زیات واضح دي او د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د سیرت عملیاتو حوالی کې هم مونږ ته تر لری لري پوری سو شهادت او سو تاریخ او سو جزیه نخکاری
سم ده بهرحال مفتی صاحب استشهاد معنی د طلب د شهادت او د هغه وخت سید چې شهادت د بل چا لخوا ورته ورکړل سي خودلته خودکش بټن په خپل پرسکوي نو آیا دې ته استشهاد ویل کیږي
زدی ته په بل نظر باندې ګورم. مسله دا ده چې استشهاد دا یو فکری عمل کېدلی شي او بل عملی عمل کېدلی شي. صحیح فکری خدا دې شهر یو مسلمان غواړي چې ماته د شهادت حاصل شي. اور دویم عملی عمل دا دی چې موږ په نتایجو باندې ګورو. نتایج دا دی چې د دین اسلام د شهادت او دشمن ته د ماتې د ورکی او اعلی کلمۃ الله او د انصاف امن لپاره د ځان د ورکی نه یوه لار هم پاتې نشي. نو په داسې موقع کې علما کرام دا وایي چې د یو کس وینې باندې که د لکه او خلکو وینه بشیږي که د دین اسلام د انصاف د قیام او د نفاذ صورت جوړیږي نو هغه باندې علما کرامو لیکل ضرور کړي دي. خو داسې ځوان مرګي بریتونه چې د هغه په نتیجه کې یو طرف ته معاشره د افراد تفریق ښکار شي، انساني اجتماعیت کې نفرتونه پیدا شي، بل طرف ته معاشرتی امن تباہ و برباد شی، مادی حوالے سرا دخل کو کاروبار روزگار متاثر شی، بے گناہ خلق پکی ختم شی، دشمن تا نقصان کم ورسی و پختہ زمنگ املاک ہوتا، زمنگ اذہان ہوتا، زمنگ اجسام ہوتا نقصان زیات ورسی، د دینی عقیده او د فلسفه حواله سره په دنیا کې یو غلط تصور وړاندې شي نو بیا زنه ګمان کوم چې کوم یو دلیل باندې به د دین اسلام په حق کې څوک د دې خبرې د روا کېدو نظریه ولري چې هغه کې هر طرف ته نقصان دی.
سمنن مفتی صاحب تاسو کوم تشریح کنو هغه کې داسې ښکاری چې په افغانستان پاکستان کې هم حالت دغه دی. تاسو واسه چې بیا روا کې جن څلوېش زره خو سیر په پاکستان کې وجل سوي دي، په جماعتونو کې، په جرګو کې هم بے ګناه خلک وجل سوي، کاروبارونه تباه سوي، هر څه دي. نو په دې حالت کې شایي چې بیا هم دغه دومره خبره ستاسو کوي هغه ډیره زیات عملي راځي. خو دلته ډاکټر صاحب تاسو ته براسم، مفتي صاحب ته بیا او ډاکټر دغه عزیز الله خان ته ورسره راځم. نو ډاکټر صاحب یعنی دا 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 حالت ډیر زیات کنفیوژن دی، هغه یعنی ستاسو په خیال باندې د دې لپاره به څوک داسې کار کوي چې د خلکو ذهنونه بدل کړي، د پرامن سیاسي جمهوري عمل ته راولي او دغه د خودکشو یا هغه چې بیګنا خلک وجل کیږي تباہی کیږي داغه مخه ونیول سي؟ یعنی علما یو بل قدم څوک اخیستلای سي چې دغه شی مخه ونیسي په فکری توګه باندې؟
تیر کال ہم دے پاکستان جید علماء دے کی رچینہ والا اور تر ڈیرا اسماعیل خانہ پورے دارا گنشی دوی داغا فتوا اور کڑے دا اور ڈیر تفصیل سر ہے داغا فتوا یا اردو کے او پا انگریز کے او پختو کے داغا شایا کڑے دا اور حکومت دینی طبقہ دا آغا دا دینا خبر آنا نو کوششونه خو روان دی. او بیا په پاکستان کې تاسو کا خیال وی دینی جماعتونه داسې دي کوشش دا کوي چې دا دې مسلو حل چکم دے دا په آئینی جمہوری او په دستوری طریقو سره راشي. ام دې دې پر دوی پر امن تحریکات چلوي او په انتخاباتو کې حصہ اخلي. نو دا کوششونه خو په خپل ځای روان دي. بل طرف ته هغه غږ چې مسلح تحریکاتو دے او په هغه کې بیا ځان مرګي بریدونه دي دا هم په خپل توان میں ډېر تیز سره روان دي.
صحیح. خو ډاکټر صاحب دلته یو پوښتنه کوم، هغه دا چې یعنی دا و چې ما کوم بحث کوي په دې کې مال دوه درو دینی عالمانو غټو غټو مفتیانو سره خبر وکړه، ستاسو مننه ستاسو په دې موضوع باندې خبر وکړه مفتی صاحب او ازلا خان، خو هغه ټول په ویره کې واغه وایي چې دا ډیره حساسه موضوع ده او کوم جو ګورو لکه ډاکټر فاروق ولې هغه و وژل سو د طالبانو لخوا، ځکه مولانا حسن جان او چې ډېر لوی نوم یې ویلته هغه د خودکشو پر ضد باندې د غور کله هغه وسو. نو صرف دغه چې کوم سنی تحریک دی د کوم ټول بریلویان دي کنه چې کوم مکتبه فکر دی یا ډاکټر تعال قادری چور کړی دغه یعنی دغه ویره پر رښتیا هم د اسلام په صحیح معنا اوس د طالبانو په موجودګۍ کې د وسوالو په موجودګۍ کې تشریح کول ګرانه سوي ده که څنګه؟
او ډېره ګرانه شوې ده، دې کې هیڅ شک نشته. دي
عزیز الله خان تاسو یعنی تاسو په خیال باندې لکه څنګه چې ډاکټر صاحب یا ما چې دا کوم ویرې کیفیت بیان کړی، آیا دغه ویرې کیفیت کې راوتل څنګه کېدلای سي چې دغه ټول شان تشریح کی؟ یعنی هغه جهاد یا هغه جګړه چې هغه د ریاستونو په ګټه باندې د پرځای د دې چې د اسلام په ګټه ده، دغه څنګه به څوک به کوي څنګه به کوي؟
ګوره دې مواد چې دا هغه د مور شکوم علیمان دي مفتیان صاحبان مو دي په هغو باندې رادرومي او هغه په دې طریقې باندې اسانه کېدای شي د یاره کومولای په دې طریقې باندې مور سوچ څومره علیمان او مفتیان دي هغه ټول اول خپل سره چینی او په وی خبره باندې سره متفق سي او بیا هغه نه بادا په ګډا سره یو په یو اواز سره دا خبره وکړي چې دا ځانمرګي بریدونه چې دي دا غلط دي او دا د شریعت خلاف دي. حسن جان صاحب او فاروق صاحب خبره تا وکړه هغه کو وژل شول په دې وژل شول چې یو دو داسې دوه کسان وو چې دو دې ته بد ویلا او د دې غندنې کوله. نور د وخت څومره ایمان وو هغه پته او پشکارا باندې دا ځانمرګي بریدونه تر یو حده پورې صحیح ګڼل. نو زه وایم چې کله دې موږ المان په دوه ګروپانو چې سره تقسیم شول چې یو ګروپ یوه خبره کوله او بل ګروپ بله خبره کوله، نو ظاهره خبره ده چې کوم ګروپ یې غندنه کوي هغه به د وسلوالو ګروپانو ټارګیټ وي. زه وایم چې په کار دا ګور لس کال
نه دا تاسو دلته عزیز الله خان زه یو پوښتنه کوم لنډ جواب راکړه به مفتي صاحب ته ځمه. هغه دا چې دغه کوم دوه ګروپونه چې جوړ شوي دي، آیا دا دوه ګروپونه ستاسو په خیال باندې دغه شرعي فیصلو باندې په اختلاف دی کنه په علمي بنیاد دوی کنه یو د ویری په بنیاد او د نه ویری پر بنیاد دی؟
او ګور یو د ویری او د نه ویری فیکټر هسته دا ویګنه بعد سیاسي اصل کار سیاست خراب کړي دي. یو ګروپ چې دا هغه د خپل سیاست مفاد چې دی هغه معاشرتي او د اولس په مفاد باندې نو قربانای، نو هغه خپل سیاسي مفاد ته ګوري او دا رنګ خبره کوي، او د بل ګروپ چې دا هغه سیاسي مفاد نشته دي ځکه هغه غندنه کوي او نه ډیر یریږي هم نه او خطرې هم تیار دي. نو دا سیاسي چې کوم ګروپ ته دې په کار دي چې دا خپل نظر واضح کی او په صفه الفاظو کې وړاندې کی.
مفتی صاحب لکه عزیز الله خان چې کوم خبرو کوي یا ډاکټر صاحب خبرو وکړه، آیا رښتیا هم په پاکستان کې دغه کوم دینی عالمان دي هغه د پاره داسې یو بل لار شته چې هغه اسلام و دې خلکو ته چې ور باندې ډېر خلک عقیده لري هغه ته په داسې طریقه تشریح کی چې هغه د دې خلکو د اجتماعي سوکالۍ خوشحالۍ د امن په نتیجه کې مخې ته راسي پر ځای د دې چې د تشدد وری وهل ټکول د هغو مری پرې کول د هغه په کول، نو داسې یو لار تاسو ته ښکاري چې داسې پیدا کېدلای شي داسې یو لار جوړېدای شي؟
زه به دا سوال داسې اخلم چې د دې ټولې معاملې د صدباب حواله سره کم عناصر بنیادی څه نتیجه خیز کردار ادا کولی شي. د دوی په خبرې باندې د اضافه اهل خزنه ما خو زه صرف پنځو شپږو نکاتو کې و اتو نکاتو کې دا سلسله تقسیموم چې د یو ملک خارجه پالیسي د قومي مفاداتو مطابق نه وي په هغه کې داسې عناصر را پورته کېدل دا یو عام خبره ده.
صحیح سودوم
چې دا د ریاست ذمہ داری ده چې هغه د هغه سوچ نمائندگی وکړي چې د کوم سوچ مفاد دا ټول قوم ترسي او بیا داسې د اقلیت یا د ناقص سوچ نمائندگانو ته حوصله افزائی ملاو نشي تحسین ملاو نشي. دریمه دا ده چې یو ملک کې د حقوق دهی نظام د انساني بنیادی فطري انساني روايات او د حقوقو مطابق قائم نشي نو هلته خلق د خپل حقوقو لپاره غیر فطري لاري اختیاروي او دا سو عجيبه خبره نه ده. بل خبره دا ده چې دا سوچ په اشاعت کې ټول نغټ کردار نظام تعلیم ادا کوي چې یو ملک د فکر د اشاعت لپاره د دې خبرې اجازه ورکي چې چاته اجازه ته چې کوم فکر ترویج او اشاعت کوي او څه پروايي نشته چې سهم نتیجه وزي، نو په هغه ملک کې فکری اتحاد او وحدت فکری نشي پیدا کېدلی. کله چې وحدت فکری نه وي نو وحدت عملی هم موجود نه
وي.
بل خبره دا چې یو ملک کې کرپشن تا بدعنوانی تا یو ریاستی تحفظ یعنی حاصل وی یو آئینی تحفظ حاصل وی.
صحیح سو یعنی مفتی صاحب تاسو ما خیال نکته راغی صرف یو منټ دی ډاکټر صاحب تاسو آیا دغه ټول ذمہواری د مفتی صاحب له خبرو داشکاری چې ریاست ذمہوار دی تاسو په خیال باندې کل هم ریاست ذمہوار دی کنه دا نور خلک هم
زموږ د اختلاف حکم زموږ دا خطه حکومت دا په دې کې خدا مسله او د شخړه جوړه شي د القاعده القاعده او د امریکای د جګړې د وجنه نو اوس کچته د افغانستان دا مسله ته څو صورت سیټلمنت طرف تراشي سهل طرف تراشي نو امید دا ده چې د شخړه به هم حل طرف تلاړه شي.
عزیز الله خان تاسو هم دا خیال دی چې دغه ریاست د هر څه ذمہوار دی کنه لکه ډاکټر چې وایي چې ځینې نور فیکٹرز هم شته؟
زه وایم چې سیاست ریاست تر ډېره حده پورې ذمہ دار ده خو کوم نور فیکٹر دی هغه نه سترګو پټول پکار نه دي. ریاست دا ده چې ریاست مخکې د خلک خپل ستر کړل پیدا یې کړل جوړ یې کړل فنډ یې کړل شیلیټیټ یې کړل او هغه نه بعد د خلک له دوه کنټرول نه ووتل او نن د ریاست خلاف راغلي. او نور چې کوم فیکٹرز دي په هغه کې
زمونږ چې کوم سیاسي لیډران دي یا مطلب چې کوم چونکی د اسلام سره تړلې خبره ده نو چې کوم عالمان دي هغه خپل کردار نه کادا هغه ډېر
لېخ
شول جی آی سی لکه د فضل الرحمان صاحب ګروپ ته هغه تر واخله چې کله په ده باندې په ثوابۍ کې حمله وشوه نو هغې نه بعد د پالیسي بدله سله تر دوره پورې د پالیسي بدله نسله.
ستاسو عزیز الله خان ډاکټر کبلایا صاحب ستاسو ډېره مننه او مفتي اختر اورکزي صاحب ستاسو د درې واړو ډېره مننه چې تاسو په دې بحث کې برخه را سره واخیسته. د مشال تور رڼا لاندې بحث هم په دې ځای باندې پای ته رسېږي. عبدالله کاکړ ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.
پښتو وای مشال ریډیو وره.